السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه یې نور بستې از شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې سوې ده. لنډه خبري برخه هم لرو. په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې خلکو ته مرګ ژوبله اوغوښتې ده. نن پنجشنبه ده، د وري حمل میاشتې 2مه د مارچ میاشتې 1مه. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک د ودانې مخې ته نن سهار یوې 14 څلور کسان وژلي او له 15 زیات نور ټپیان کړي دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس ان امولا سمنګانی په دې اړه وویل:
زه چینایي شفاخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دې څوک شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن پر څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د چی چی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې نن د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې 2 پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پېښه نن سهار سوي ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې پر پاکستاني پوځیانو حملې زیاتې سوي دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال وایي چې نن کله د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو لوی توغندی وویشت، لس کسان د دې توغندي په چارو ټپیان سول. ویتالی کلیچکو ویلي په ټپیانو کې یوه 12 کلنه نجلۍ هم شامله ده. بلخوا د اوکراین هوایي ځواک پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د هوایي مدافع د سیستم په وسیله 1 روسي توغندي نسکور کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د ده په وینا په غزه کې سمدستي اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره اړوند بلل سوي. بلینکن چې د اسرایل او حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د 6 ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي، دغه راز ویلي واشنګټن هیله من دی چې نور هیوادونه به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارو مندلې سیالیو په لړ کې نن شپه له هند سره خپل لومړۍ مسابقه وکړي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه شنبه ترسره کیږي. که افغانستان وکولی سي په دوړو مسابقو کې هند ته ماتې ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. په کندهار کې د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانوي ته څیرمه یوې 14 د یو شمیر ملکیانو او طالب پوځیانو په ګډون شاوخوا 4 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د طالبان حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه. دا هم تفصیل.
14 دقیقان د سهار پراته بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانۍ مخ ته رامنځته شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې 14 تایید کړه:
زه چینایي شپخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. نو الحمدلله داسې ډېر مشکل نشته او حالات کنټرول دي. هغسې چې ویل کېږي چې ډېر وینو ته به ضرورت وي هسې هم نه ده. نو د زخمیان هم داسې 100 تنه چې دي سطحي زخمیان دي، سرسري زخمیان دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یو ځانوژن کې حمله و چې د سرچینې په وینا د خوارجو لخوا رامنځته شوی چې له عمله درې کسان وژل شوی او دولس نور زخمیان شوی دي. د طالبانو د امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر په دقیق ډول د ملکی خلکو او طالب نظامیانو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په بیان کې زیاته شوی چې د پیښې ډیری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو ترلاسه کولو په انتظار کې وو. بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نمونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څلور مړي او پنځه ویشت ټپیان وویل شوي چې ډیره برخه د طالبانو نظامیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو له زده کړو پرته د نوي ښوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنون کېده. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوي وایي هیله یې درلوده چې سږکال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
سږکال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږکال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي وی بل زده کوونکي خدیجی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول نجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وایي شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکلنه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو راهیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په اوومه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرائیل ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرائیلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه، خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړي دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکن